سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سیلانیانو د ډزې پر سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وشل کېدل غندلي او هغه یو کرکچن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤله چا یا کومې ډلې په غاړه اخیسته نه دي، خو په سیمه کې له 1979 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز باندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسې شنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند ترې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره نامشروع اړیکې لرلې. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبه په ورځ وکړه. تمبه ده ترامپ د شنبه په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې ویل ترامپ د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور څه زیات ورنه کړل. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سه شنبې په ورځ په دوو بریدونو کې 44 بمونه او یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر منو فروز د کون کو زبرشت هم خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي درنه ګل لیز د کون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیا مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستې لمن دیم د لوست تر پای پر رسره ملتیا او کې او ورس زده کړی خو جو ګل لیز د کون کو یو زربی هم یادونه کوم مختل دین چې زستاس لوست پیل کانت ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ ورسره د نن ورځې دریم لوست د سمکی وځي حرکت او د هغه پایلې دي صفحه په کتاب کې لنو نسمی څخه پیل به تر 22 می صفې پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ ورسره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یې هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث پلرو عبارت دی لومړی د سمکی وځي حرکت او د هغه پایلې دویم د سمکی انتقالي حرکت دا هغه دوی مهمه موضوعګان دي کله مونږ زده کوو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ خو ژو کله مونږ زده کوونکو مخکې له دې چې موږ تاسو لوست پیل کړو لومړی موږ تاسو په لوست کې څه لرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو خو ژو کله مونږ زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپېره ډول سره په یو بشپړ دوره کې کله دی تیرې کې دغه کله چې یو بشپړ دوره دی تیرې کې دغه حرکت هم راو تاسو د ځمکې وضعي حرکت و یادای سو چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت لنه چې جو څخه چې موږ او تاسو ته پلاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دي همدارنګه درنو زده کوون کول مر تل په یو تلول بلد کې د خطر په حالت کې او په بل مخالف تلول بلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تلول بلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي خو ژو کله مونږ زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی د ځمکې کره چې ده په خپله د ترول بلدونو 360 درجې لري چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت د لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر شي نو د ترول بلد درجې 15 درجو ته رسیږي که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجې موږ تقسیم سلر 20 ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لومړی ختی ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او ورسته د هغه څخه لوی د ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي نو ځکه موږ تاسو داسې ویلی سو چې د ختیځ تلول بلدونه وخت نسبت لویدیځ تلول بلدونه ته ناوخته وي که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو زه تاسو ته یو مثال درکمه که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې مازمې ښار په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل ښار د کوم ختیځ تلول بلدونه چې دی په نسبته درجو کې پراته دي او د مکې مازمې ښار کوم ختیځ تلول بلدونه چې دی هغه په خپل په 24 درجو کې پراته دي نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې دغه یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجې دي دغه نسبته درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجې څخه د مکه مازمی ختیستو لبردونه توبه سلویش ما نمود او تاسو د نشپیت سخت سلویش من پیکو کلا چه ما دا من پیکرنو دا پا مسایویسی پا نویش سره کله چې دا په نوي سره مساوي سو تاسو اوس هم ټول درنه زده کوونکي کولی شئ ماشین حساب راواخلي همدغه سي د خپلو ځانو سره همدا اوس د سي زده کړئ نه شپې ته راواخلي د نه شپې تاسو څخه څلوېښت منفي کړي ته کله چې تاسو څلوېښت منفي کړي نو تاسو ته به نوېشت عدد په لاس راکړي بیا وروسته راولاړ سئ دغه نوېشت منفي کړي د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل موږ ول یوه درجه چې په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي نو دلته چې په څلور دقیقو کې یوه درجه د لمر له مخې څخه تیریږي نو موږ دا اخلو نویشت درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي سي په یو سلو شپاړس سره دغه یو سلو شپاړس موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو د شپېته درجو څخه منفي کوو کله چې موږ د شپېته درجو څخه منفي کړل یوه دقیقه په خپل څو ثانیې شپېته انسانیه د نورو د شپېتو ثانیو څخه چې موږ کله دا منفي کړو نو دا به مساوي سي یو اعشاریه شپږ پنځوس دقیقې یعنی یو د یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ چې د کابل او د مکې مزمې د ښار ترمنځ توپیر دی نو په دې ډول سره موږ ویلی شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته یوه بجه او شپږ پنځوس دقیقې چې وي نو په دا وخت کې د مکې مزمې وخت به د غرمې دولس بجې واوسېږي انشاءالله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې اوسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې ته لول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د شیشکو ضرب ووایو کله چې مو ضرب کړل نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو د دوو مختلفو ښارونو د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو ډېر ساده او اسانه موضوع ده د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي خو ژو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي یعنی بیزیبي شکل سره کوروي شکل سره نه یا نه هم د دایروي شکل سره په بیزیبي شکل سره د سرته رسول کیږي او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی نو لدې کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري نږدې واټن د دې د چدي په خپل یو زر او 30 میلیون کیلومتر دی او ډیر لیری واټن چې دی هغه په خپل یو سل دو پنځوس میلیونه کیلومتر دی نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي نو په هغه وخت کې د اوري پر لومړی نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي یعنی څلور پسرونه چې دی په خپل دغه څلور پسرونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې یا هم موږ تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې په لومړي دی ته باندې رمایسته کیږي نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یا د ونه هم ورته کولی شو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې په لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رمایسته کیږي چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره او همدارنګه د میزان د پرلومړی نیټه باندې یا هم د تری پرلومړی نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي یعنی معتدله هوا وي په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمود شکل سره ورېږي نو دلته د میزان پرلومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دلوی په لومړی نیټه باندې چې مراد تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړي کې د ژمي فصل رامنځته کېږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کېږي، چې په دې بر کې د لمر وړانګې د جدي پر دایرې باندې په عمود شکل سره واردېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کېږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کېږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره واردېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي پخپله پر دایرې باندې چې کله لګېږي، دا پخپله د جدي هم د مرغومې پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې دوی چې کېږي د لمر وړانګې پر جدي باندې واردېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کېږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کېږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کېږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلي موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کېږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کېږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتېږي. نو دته موږ او تاسو د دوبي له موسم سره مخامخ کېږو، چې د دوبي موسم پخپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کېږي، او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژېږي. همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي، یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چې کېږي معلومېږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو د ژمي موسم رامنځته کېږي، چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهېږو چې دغه د ځمکې انتقالی حرکت ویل کېږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي. خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنې پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کېږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنې یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسېږي او یو څه مو اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کېږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له منځ یې په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې ځکون کو زبرش نغم فار یو زلمه هم تاسو ټول تشریف واسمم د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ غوړلې ځکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو ځکون کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټول سره ځکړي وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. کډر مونږ ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سم ګویې هم بهیر په حق له څه پوهېږي. کتاب صفحه له دیارلسې مې نه پیل، بیا تر شلمې څه پېپري. همدارنګه قدرمنه وګړه لې زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ ته اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق لسه پوهیږي. دوم، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا لویه وچه څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پرت توجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شروع کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بهیرو په هکله څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي، د مدیترانۍ سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانۍ سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال د رونو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ د رڼاو ګلالۍ زده کوونکو، د جبل تاریک لږې وژې ابناوې د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هینې د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپو، ټاپوګان او ټاپووزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپووزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي، چې د دې هره برخه چې ده په مختلف مون سره یادول سوی ده. لکه ترنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي، منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي، چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویچې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، په دې برخه کې موږ تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی، چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابر کړې ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو، د شمالي سمندرګي پروت دی، چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. موږ د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی، د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدې چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دي، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی، چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی، ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د ترنو زکون کو تر دې دم پرې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوستون کې برخې تر ازو چې په دې برخې کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسه لمړی مرو تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی کې په تیر لوست کې مرو تاسو جهیلونه وو پیژندل په دې لوست کې به مرو تاسو خلیج وو خو ژه کون کو لکه څنګه چې مرو تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوتو کېږي کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي دې ته جهیل ورکېږي خو بر علاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دروي خواته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي دې ته خلیج ویل کیږي نو ویلی سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوي دي او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج مو تاسو وپېژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي دې ته خلیج ویل کیږي خوشحال قدر من زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په لاره کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کوالسي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او هم چې نن بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره ایښوالی شي هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي ځکه دوی خپل ځانته بندرونه لري خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونه ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړۍ چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي د هغوی سره ارتباط ولري کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپټو او طبي ګازونو لپاره ډېر زیات ارزښت لري خو د لوی بیړۍ د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده نو خو ژوګل لیز کونکو تر دې دم پرې مو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل خو ژو قدر من زده کوونکو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدل یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښ لیدل کیږي یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښ لیدل کیږي دغه اورښت دی په متعدل باندې سره وي د اروپا د لوی وچې په متعدل سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته سوال چې متعدل سیمه څخه هم ستاسو مطلب چې شلي چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدل سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده یعنی زیاته برخه شې ده په خپل په متعدل سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې درې لوی خواو یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواهو او با چپیره شویده. یعنی در دروی خواهو سخه دغلو یو چه پا او با نمروشان خواه سر را چپیره سویده. خو یو خواه چه ده پر وچ پر مربوطه. لدی امال سخه درونوز ده کن که طول اروپا ده پر مربوطی یه هم لنده بلی خواه سخه اخزمنه کیشی. ده چی ده دی دری خواهوی چی دی او با نولیدی نو هم ده لامید گرزیده لی دی درونوز ده کن که چی دغلو یو چه ده لنده بلی هوا لرون که لوی وچه لجملو سخه شمره کیشی. ده اروپا لوی وچه غرون دومره لور نه دی چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر ورته چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاندو ګرځي نو دغه غرونه نس کول چې د دې د خاند لامل سي څلورم علاج چې د درونو ځکون کو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدب کېدو سبب کیږي او د اروپا لوی وچی اقلیم په عمومي توګه سره درنو ځکون کو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغولو جمله څخه درنو ځکون کو لمړنۍ چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو ځکون کو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمې کې هم شهرت لري د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې ورځې لړې موجودې وي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي هم چې نن درنو ځکون کو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ درنو ځکون کو د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې پوښتنو برخه ده تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ سوالونه تکراروم لومړنی سوال د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی نوم یې ولیکئ دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلئ یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي دریم سوال درنو زده کوونکو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست ورنو ته ځوابونه ورکوئ نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیل او احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زای برشنا غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرافت پایما دنه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوستا هله د شي تاسو ټول قدر منو غللی سکون کو براتره او غجوړو صحت مند او سجه او د صحت چم بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو دنه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوستې نو هله د شي تاسو ټول قدر من سکون کله خپل زنا سر خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ خوشو ګلالي زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو کارمنو ګلالي زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنا وګللی زده کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ استاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حقله دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. پروژو قدر منو زده کونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې شو اوسیږي اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو که درمونه زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو ژو که درمونه زده کوونکو، د افریقا زیات شمېر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمېر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کاپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه، او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چې نن په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه یو د هغو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ او تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمېر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلي دي چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا همدغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منزه کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي، د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دی کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزي افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څېر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده او همچنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه یې نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکښې کې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه همدغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده. کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې دې لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یا هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پر کرښه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریا څخه مرکش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ او تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلي افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ او تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. دا چې مراد تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکښې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه، هغه پخپله د عدن خلیج و، د فول خلیج و، د سویس خلیج و، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت و د سولم خلیجونو څخه و، بمبا خلیجونو څخه و، سیدرا خلیجونه و، کپس خلیجونه و، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه، هغه پخپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سب د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانی سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده، دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنې د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نورو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسېږي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول درنه زکون کو ته د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټول کی جغرافیه مزمن دوه دریم دوستم. هله د تاسو ټول قدر منو وګللی زکور کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت هم وبم پتن می درنه زکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هله د چي د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري. پر سو وکاله سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدرمنو وګړو، زکون کوز مرستا سو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو وګړو زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زکون کوز مرستا سو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درویشتمې صفې نه پیل بیا تر دېشمې صفې پورې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولی سي چې خپل لوست د کتاب له لوري څخه ولولي. خوشحال کلریز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمرې مجاوتا سورا ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې مجاوتا سو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو مجاوتا سو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېر مجاوتا سو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې لګېږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې دي په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاوره باندې واردېږي، چې د چونګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي، چې موږ او تاسو د چونګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي، چې د دوبي موسم د چونګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې اوتلې میاشتې دې هوا پکښې کې معتدلې وي، چې موږ او تاسو منی موسم ورته وایو، او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه پخپله ژمنی موسم دی، چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخه وي، خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي، چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري، هغه پخپله د عرض البلدونو دایرې دي، لکه څرنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 8 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي عدي توګه باندې ولګېږي، نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 6 درجو او 10 دقیقو په جریان کې، په شمال کې د 15 درجو او د 90 درجو د ډیکو په میلان باندې سر لګېږي، چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتېږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپله لوړ او ټیټ فشار دی، چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي، چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي، نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي، نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې، چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو، نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي، او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې، چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي، په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخلیږي، او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي، چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دي، پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هېواد پر اقلیم باندې یو بل اغېزمن لرونکی لامل دی، چې د افغانستان یو غرنی هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو ځکه لوړې غرنۍ سیمې لري چې لوړې واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادېږي، او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي، یو څه توده هوا لري، ځکه د مرد تودوخې حرارت درجه په ښکې زیاته وي، خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هېواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې سوړ اقلیم لري. او هوایي طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي، او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستل، چې مختلفې اقلیمي سیمې مو وپېژندلې، چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې څوکې لري، نو سوړ اقلیم لري، او هغه سیمې چې ټیټې دي هغوی سیمې چې دي دشتې او صحراګانې او بیدیاوې دي، چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي، او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي، چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو، چې موږ او تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لویه منبع یا هم سرچینه ده، چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده. یعنې د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې، د تلا په خپلو کائناتو کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. که چیرې موږ او تاسو د لمر ځلانده شکل ته وګورو، د لیر څخه موږ او تاسو ته ډېر ښکلي او تود معلومیږي، خو کله چې کچیر موږ او تاسو دې جوړښت ته وګورو، لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې 100 زره زل غټ دی یها په میلیارډونو زل غټ دی یعنی کچیر مرتاس عمومي وایو د ستر په هانو له نظر څخه د لمر جوړشت دی د زمکه په مقابل کې زمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی زمکه د لمر په وړاندې باندې یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي د دې تر څنګ رڼا او روشنایي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دی د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پریوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتیکړې درجې ورسته بلې پورته کیږي نو موږ ویلی شو که موږ چیرې مور تاسو په غور سره متوجه اوسېږو نور جوي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلدونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلدونو د 90 درجه او دیش د لیکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي یعنی د 90 درجه څخه په لبه تر اته دیش د کیکو پورې یو ارزل بلد او همچنان اته جیش د درجو څخه په لبه تر یو جیش د کیکو پورې بل ارزل بلد موقعیت لري کچیر مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګ واردوي د شپته درجو او دیش درجو د کیو او سیږي دشت د کیو او سینو نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 15 درجو ته رسیږي او چې یو 15 درجو او نیوش د کوټه رسیږي چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري او موږ او تاسو کولای شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب هوا او همچنان د دې تر څنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي لکه مکه چې موږ تاسو ولوستله په چټو سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کاموي او پاره کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په سکو کې کنګل واوري هم موجود دي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د تودوخې په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټ درجې په حق معلومات ولو چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لکړی دی چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولای شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل جدول ته متوجه اوسئ درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده هم شنان د دې تر څنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څنګه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخه د مو تاسو ته په نښه کړی دي چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متر د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتیګرېډ ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي دویم سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3.3 متر دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګرېډ درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي دریم سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپل 3.6 متر د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتیګرېډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 0.8 سانتیګرېډ درجه کې موقعیت لري همچنان در نوزده کن کو لبلی خواسته که چیره مرابطه سو در افغانستان جغرافی موقعیت متوجه و سیرون و افغانستان یو لحو و هوادون و لجمرو سخش مرکی ری چیر لسلو رو خواه و سخه و چی رن غر کردی او لهمدی کبل سخه وچ اقلیم لرون کو سیمو لجمرو سخش مرکی ری چی وچ اقلیم لری نو ده هم باید مرابطه سو پاید و سیری چی در زیاد و غرون و دشتوالی لکبل سخه پکش که دشپی او رزی او میاش دو کلون و ترمیز در تودوهی توپید زیادی پکش که زکه دست افغانستان چی دی یو غرانی و هیوادون لجمرو سخش مرکی چی زیاد شمیر غرون پکش موجود دی چی مرابطه سو پا اتا اوام تولگی که در افغانستان در غرون پا حقل بش پر معلومات تر لاسه کرد. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده، نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوې پوښتنې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. هر پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنې پر ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.